السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه کې به دا ووري چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی او غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمې ورهاخوا پر جدي مسلو ورټول کړي، خو د طالبانو لوري د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. د افغان دولت مرکزی پلاوی وای طالبان د سولې خبرې ټکنې مختبیایي. د غلام خان بندر للارې تاجکستان ته لمرنۍ محموله ترانزیت شوه، او د امریکا دفاع وزارت وای د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران په پلوه ملیشو مرکزونه په نښه کړي دي. پورا خبرونه. د افغانستان د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځان شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. نادر نادری په خمرکه کې چې تیر شپه له ملي ټلویزیون خبره شو وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
خاغلی نادری وویل چې د دولت هیات به هڅه وکړي چې پر روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځان وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه پیل کړه. بلورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمې دوه ټینګار وکړ. د جمهوریت ریاست د اعلامیې لمخه ولسمشر غنی پرون مازیګر په ار کې د سولې ایمار دولت جوړونی او بازار جوړونی په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د سلوخ کلن تاوتریخوالي ختمې دل دی. ولسمشر غنی ویلي چې سولې یو هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر للارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړۍ بستې د لیکت خبر ورکړ. دغه وزارت پرون وویل چې په دغو مالونو کې 1.5 تنه سبزیجات د غلام خان بندر للارې افغانستان ته راوړل شوی، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندر تاجکستان ته لیږدول شوی دي. په اعلامیه کې راغلي د خوست غلام خان بندر پروسوي کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد د ودې لپاره ګټور تمامېږي. د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوی یوې خبری ویبپاڼې زیمبابویان پرون راپور ورکړی چې متحده عربی اماراتو ته د زیمبابوی ټیم له رسیدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیستونه شوي دي، خو کوم لوبغاړی پکې مثبت کیس نه لري. په پام کې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شلوره مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه روانه سه‌شنبه د مارچ په 2مه پیلېږي او لومړی شلوره مسابقه به د مارچ په 18مه ترسره شي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټاپ لقبله په لومړی ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون په یو خبر پانه کې وویل دا هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلي دا عملیات یو ښکارا پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې کار کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریه او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایی ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. پر پیسو منځلو د څار یو نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو له نوملاړ نه ووځي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې اف ای ټی اف پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی د 28 سپارښتنو له ډلې په 24 هغو کې پرمختګ کړی دی. په پاریس کې میاشتې دغې ډلې د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې ویلي پاکستان باید د ترهګرو د تمویل په برخه کې درې پاته کمۍ هم له منځه یوسي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې په 2013 کال کې د پیسو منځلو د بشپړ نه کنټرول او د ترهګرو د تمویل له کبله پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړ. په دغه لیست کې د پاکستان موجودیت دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه او سوداګري زیانمنه کړې ده. د دغه بنسټ له اعلان وروسته پاکستان ویلي ژمن دی چې د دغه نړیوالې ډلې سپارښتنې به عملي کوي. او د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي. نیکول پاشینیان پرون پنجشنبه د پلازمینې یریوان په جمهوریت میدان کې د خپلو نږدې 20,000 پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یوه هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله له سرتیر وغوښتل څو خپله وظیفه چې د هیواد دفاع ده تر سره کړي. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یو لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1260 نوي راډیو څپو او دغه راز په اکثر لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماښام تر وو د اف ام په 3.5 څپو هم اوریدلی شي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خلنده خبری برخه کې به ووري چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وایي د غټیم خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر جدي مسایل ورټول کړي. خود طالبانو لوري د مذاکرو د ځان سبب شوی. نادر نادری بیګال ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د دولت مذاکراتي هیات به پر روانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورت.
د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت هیات لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبره سو وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیات د مقدمې ته وتلې دي. ډېر وخت دی چې ورڅخه وتلې دي. موږ ته اولیت هم دا ده چې د جنګ ودرېږي. نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راوړلی او موږ هیله کوو او امیدواره یو چې او دین وروسته مجالس معنادارای
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غشتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود دې په باور دا غشتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د تسبندې 15,000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیاتونو ترمنځ مذاکرې د 3 سپتمبر میاشتې پر 12مه پیل شوې چې تر 3 میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 10 ورځو لپاره وقفه راغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې لومړیو پیل شوې. په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مختدي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یو تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یو هیئت روسیې او بلې ایران ته سفرونه وکړل چې د مسلې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نشي. تر دې مخکې د مذاکرو د 40 ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نشکري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو هغه ویډیوګانې چې نشر شوی ده هغه مجلسونه چې شوی ده شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوی ده. اتهامونه شته دوی به دا اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه. د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کوم موارد باید لمړی خبرې وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي له هغه موارد او پایل چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربند موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لمړی توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عام افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په پاکستان کې له ځینو الورتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هند 15,000 دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوی. مخکې ویل شوی و چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمیر کارکوونکو ته ورکول کیږي. له دې سره جوخت یو شمیر عام کسان وایي چې د واکسین ویش کې باید عادلانه چلند وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهري ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
موږ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیر شاوخوا 10,000 دوزو ته رسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوزو واکسین مونږ ته دی خاط شو.
لوبل خوازنی هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړي وای لومړی تو باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي.
متوازنه وویشل شي دا سینې چې کسان ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي. لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اتک سره افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول تا دي په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چا ته چرسي اولیت پندې سي. هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی بیا لري او لري ساحه چې د خار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي. اول باید یغوی نه شروع شي ځکه چې د سیمنطقي ملک په وطن کې شته د سیبيخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس ساغوی نه قرباني اخلي. غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویل مرسته شویو 15,000 دوزه واکسین څخه 16,000 دوزه روغتیا پالانو ته، 120,000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شي او په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
له دې سره د دقیق خبرونی خبری مسایل پایته ورسید. اوسم تاسو او د ازادۍ رادیوي مجله چې کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه. په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې د ریښې په اړه د جرمني ژبپو سباستیان هاینا نظر پوښتلې.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د افغان شزینه شاعرانو شعرونه نن سبا ولې غوړېدلې؟ پروین